ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیک پنے گا دوام لری نن دا گل رس کال دسرت لسم دا اپریل دا میاشت دی دیر شما نیٹا دا وقت شوی پا اسلام آباد کی دا سہار اتنیمی بجے کابل کی دا سہار ات بجے او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا اپریل یو کم دیر شما نیٹا آو دا شپی یو لسمی بجے دی د وایس آف امریکا ڈیوا په دې نیم ساعته سارنې خبری خپرونه کې درته زه محوش جلیل ستړی مشی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته. تیر ورځ په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته د وینا په وخت د غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې د حکومت په بند کې د طالبانو پخوانی ویان او نور مشران دې عدالتونو ته وړاندې کړي شي. د پاکستان بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې تیر شپه نامعلومه وسله والو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي. نوم په کوټه ښار کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د هزاره ټولنې غړو احتجاج روان دی او د حکومت او امنیتي ادارو نه د خپل خوندیتوب غوښتنه کوي. د امریکې نوې ټاکل شوې خارجه وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ د لومړي سفر په مهال سعودي عرب ته رسیدلې او د اتوار په ورځ یې په ریاض ښار کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لیده کاته هم کړې. اوس خوښ شئ د دې خبرونو تفصیل ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیر ورځ په سوات کې د غورځنګ جلسې ته د وینا په وخت غوښتنه کړې. د حکومت په بند کې د طالبانو پخوانی ترجمان احسان الله احسان او د سوات د طالبانو کمانډران مسلم خان او محمود خان د عدالتونو ته وړاندې کړي شي. د سوات جلسې ته د وینا په وخت غورځنګ مشر منظور هغه غوښتنه تکرار کړه چې د حکومت په ولکه کې بېدرکه خلک د عدالتونو ته وړاندې کړي شي او چې څوک بېګناه ثابت شي نو خوشي دي شي. د سوات په کابل میدان کې د زرګونو په شمیره کې پلویانو ته وینا کې ښاغلي پښتین پر ریاست د وسلوالو د سرپرستۍ الزام ولګو. هغه ویل احسان الله احسان، مسلم خان او محمود خان دې عدالتونو ته پیش کړي شي. په پی ټی ایم سوات جلسه کې د بېدرکه کسانو خپلوانو هم ګډون وکړو او غوښتنه یې کوله چې ریاست دې د دوی رشتہ دارانو په لټون کې مرسته وکړي. د تیرو جلسو په رنګ د سوات جلسې له هم د پاکستان په مطبوعاتو کې هیڅ ځای نه دی ورکړل شوی او په ټولنیزو رسنیو د میډیا په دغه ګام سختې نیوکې هم روانې دي. د پاکستان بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې تیره شپه نامعلومه وسله والو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي. د کوټه ښار د پولیسو په وینا دغه پیښه د ښار په جان محمد سړک رامنځته شوې او برید کوونکو د دوکانونو په دوکانونو کې ناستو خلکو ډزې کړې او د پیښې د ځای نه تښتېدلې. د پیښې وروسته ژوبل کسان نږدې روغتون ته رسول شوي. د کوټه ښار پولیس شک کوي دغه پیښه مسلکي هدفي وژنې یوه پیښه وه، خو تر اوسه پورې دغه پلټنې سرته نه دي رسېدلې او نه په برید کې د وژل شوو کسانو په اړه څه معلومات خپاره شوي دي. د تیر شپې د پیښې وروسته د ښار په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د پیښې په ځای کې دوکانونه تړل شوي. د امریکې نوې ټاکل شوې خارجه وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ د لومړي سفر په مهال سعودي عرب ته رسیدلې. مایک پومپیو په سعودي عرب او په ګاونډي ملکونو باندې زور راوړی چې د قطر سره د ډېر وخت راهیسې روانې خپلې مسلې حل کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د قطر د شخړې نه ایران د یمن او شام په شمول په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره ګټې پورته کوي. مایک پومپیو د اتوار پر ورځ په ریاض ښار کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ولیدل او په عراق کې یو عدالت د اتوار پر ورځ روس سره تعلق لرونکي 19 ښځو ته د ترهګر ډلې داعش سره شاملېدو له وجې د ټول عمري بند سزا اورولې ده. د بغداد سنټرل کرمینل کورټ چې د ترهګرۍ د کیسونو مقدمې اوري آذربایجان سره تعلق لرونکي 6 ښځو ته او د تاجکستان سره تعلق لرونکي 3 ښځو ته هم په دې جرم کې د ټول عمري بند سزاګانې اورولې. عراقي عدالتونو اوسه پورې 300 نه زیاتو خلکو ته د داعش سره اړیکې لرلو له وجې د مرګ سزاګانې اورولې چې په کلیو شمیر کې بار ملکیان هم شامل دي. او د نایجیریا صدر محمد بوهاري به نن په واشنگټن ډی سي کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره ویني او تمه ده دواړه مشران به د افریقا تر ټولو زیاتې آبادۍ په دې هیواد کې د ترهګرۍ او اقتصادي ودې په اړه خبرې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته خبری خبرونه نه خپل غدوام لري. تیر روز په سوات کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته د وینا په وخت د غورزنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې د حکومت په بند کې د طالبانو پخوانی ویاند او نور مشران د عدالتونو ته وړاندې کړي شي. د پی ټی ایم د سوات په جلسه کې د بدرکه کسانو خپلوانو هم ګډون وکړو او غوښتنه یې کوله چې ریاست دی د دوی رشتہ دارانو په لټون کې مرستې وکړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن ناورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په سوات کې د اتوار په ورځ د غورزنګ وروستۍ جلسه کې غوښتنه وکړه چې د حکومت په بند کې د طالبانو په خوانی ترجمان احسان الله احسان او د سوات د طالبانو کمانډر مسلم خان او بل کمانډر محمود خان دی عدالتونو ته وړاندې کړي شي. هغه پښتون دا غوښتنه وکړه چې په سوات کې د تجویز کړی شوی پوځي چوڼۍ جوړ نه کړي شي. هغه دا غوښتنه تکرار کړه چې د حکومت په ولقه کې بے درک خلق دی عدالتونو ته وړاندې کړی شي او چې څوک بے ګناه ثابت شي نو خوشی دی کړی شي. د سوات په کابل میدان کې د زرګونو پښمیره کې پلویانو ته وینا کې هغه پښتون په ریاست د وسلوالو د سرپرستۍ الزام لګاوه. هغه ویل چې احسان الله احسان، مسلم خان او محمود خان دی عدالتونو ته پیش کړی شي. هغه ویل چې هیڅ باید نه ده چې د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله چې د سواد دی هم لکه د احسان الله احسان د حکومت په ولقه کې د پوز په مرکز کې موجود وي. منظور پښتون په سواد کې د پوزي چوڼۍ د جوړېدو مخالفت وکړ. هغه غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونه د سواد نه بیرته وویستل شي. د ملا فضل الله په مشرۍ کې وسلوالو په کال 2008 کې په سواد د ریاست واکمنۍ تر نشت حده پورې ختمه کړې وه. د سیمې انتظام یې په لاسو کې اخیستی و او مخالفین به یې په جار وخلټه کول او په عامو ځایونو کې به یې مخالفین وجل. په کال 2009 کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړل. د سواد زیاتره اوسیدونکي په کورونو پرېښودو باندې مجبوره کړی شول. په دغه کډوالو کې ملاله یوسفزی او د هغې کورنۍ هم شامله وه. په خپله سیمه کې د امن او د میرمنو د حقونو دپاره د غږ پورته کولو پر سر ملاله بیا د امن نړیوال نوبل انعام هم وګټه. د عملیاتو وروسته پوځ وویل چې په سوات کې امن قائم کړی شوی دی او په سیمه کې د پرمختیا کارونه پیل کړی شوي دي. په سوات کې د پی ټی ایم ولسی غونډې ته د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان څخه په لویه شمېره خلک ورغلي وو. غونډې ته په لویه شمېره کې ښځې، ماشومان او د پاخه عمر کسان ورغلي وو او دوی د ځان سره د خپلو هغه خلکو عکسونه هم راوړي وو چې خپل خپلوان یې ورک وو. دوی غوښتنې کولې چې د دوی خپلوان دې راخوشي کړی شي. د پی ټی ایم په جلسه کې د پی ټی ایم د خپلو مشرانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ مشران، غړي او د مدني ټولنې فعالان هم شامل وو. لدې وړاندې پرون سهار د بیلابیلو سیمو څخه ولسی غونډې ته د تلونکو خلکو په چک پوسټونو نمونه لیکل کېده، اندراج یې کولی شو او د هغې وروستو پرېښودل کېده. هغه کسان چې په لارو کې په چک پوسټونو ودرول شوي وو زیاتره وایي چې ډېر وروستو د جلسې میدان ته ورسېدل. لدې وړاندې ویل شوي وو چې د خیبر پښتونخوا د ښکتنو سیمو، پېښور، مردان، سوابۍ او ورسره نورو علاقو ترڅنګ د قبایلي علاقو او بلوچستان نه سوات ته د پی ټی ایم جلسې په لار کې خلک وایي چې د درګۍ په چک پوسټ د دوی گاڑی ودرول شوی وو او د هر یو تن اندراج کېده. د درګۍ چک پوسټ سواد پلا په تلون کې لار غټ چک پوسټ دی چې پرې د پوز د لیوی سرتیری ولاړ وي. دغه ډول د بونیر نه سواد ته تلون کې کسان د سواد او بونیر په پوله کړاکړ کنډاو باندې کاروان ودرول شوی وو او د فیسبوک په ژوندۍ بڼه خلک وایي چې نور کله نه خود د چا اندراج کیږي او شناختی کارډونه هم نه کتل کیږي. دوی دغلته ځکه ودرول شوي وو چې جلسې ته ونه رسي. د کړاکړ په چک پوسټ پوز پولیس او ملیشي اف سی اسکر ولاړ دي. د درګۍ د چک پوسټ څخه ډیرو کسانو په سوشل میډیا ویډیوګانې خپرې کړي او په ټویټر یې لیکلي چې په دوی د وخت تیرولو دپاره د دوی شناختي کارډونه کتلی شي، اندراج یې کیږي او د هغې وروستو پرېښودل کیږي. دا کسان وایي چې په چک پوسټونو سختي د دې دپاره کولی شي چې د خلک د جلسې وخت ته ونه رسي. خو ډیر کسان وایي چې دوی په هر حال باندې ځان جلسې ته رسولې او په بعضې ځایونو کې په چک پوسټونو جلسې پیل کړی شوې وې. د پی ټی ایم یو مشر محسن داول ډیوا رډیو سره په خبرو کې ویلي چې د پی ټی ایم د جلسې دپاره چې دوه ورځې وړاندې په سوات کې کمپاین کېدو په هغه مهال هم کمپاین کوونکي تنګ کړی شوي وو خو دوی خپله مبارزه دوامداره وساتله. د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه د پاکستان میډیا یو وار بیا خاموشه وه. د ملک په تمام ټي وي ګانو او ورځپاڼو څه قسم خبرونه یا راپورونه نه و خپاره کړل شوي. د دغې برعکس د یو شمیر سیاسي پارټیانو احتجاجي جلسو پرون په ځایي میډیا پوره ځای اخیستی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ ته نړیواله میډیایي ادارو خپلو خپرونو کې ځای ورکړی او د ملک په میډیا خاموشه کېدو په سوشل میډیا باندې سختې نیوکې هم شوې دي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
امریکا ډیوا دا سرنه نیم ساته خبری خبرونه تاسو دا وختي د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پني غوره. پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو اسامه خلجی وای پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم ته پر روایتي میډیا د ځای نه ورکولو لوجه د دې غورزنګ ټولې هلې ځلې په سوشل میډیا کېږي، خو د سوشل میډیا تصدیق هم خپلې وستونزه ده. څنګه خلک کولی شي د رښتونی او دروغو خبر پخلی وکړي؟ راځي چې د اسامه خلجی خبرې وورو.
لګوري دې کې دا خو یو ډېر مشکل کار دی چې تاسو ګورئ چې کم چې دې سم خبر ده او کم غلط ده. نو هغه کې که تاسو ګورئ چې کم دا موومنت دی او کم چې هغه کې ممبران دي، دا هغه چې دې ټولو په ټویټر باندې په فیسبوک باندې چې دې اکاؤنٹ چې دي هغه باندې ټولو کې ذات اعتماد کول پکار دی، ځکه چې هغوی خپل هغه اکاؤنٹ چلی او خپل چې کوم هغه څه خبره کولی هغه باندې اچي او خلک چې دي زرګونو خلک هغه بیا ګوري. نو هغه باندې ذات اعتماد کول پکار دی که نور چې دی په اخبارونو کې او نور ویب سایټس کې یا نور اکاؤنٹ طرف نه تاسو ته چې دی ډېر زیات پروپاګانډا د موومنٹ خلاف چې دی تاسو ته بخکاري، ځکه دا داسې یو تحریک شروع شوی دی چې کوم چې هغه پاکستان کې دی مخکې چلی نه دی کتلی، نه حکومت نه ریاست داسې تحریک کتلی چې ډېر زیات ځوانان چې دی یو ځای شوي دي او هغوی چې دی خپل خلاف ظلمونه کېږي هغوی باندې باره کې خبره کوي لګیا دي. نو دې وجه نه هغې خلاف پروپاګانډا نه بم چې دی اوس مونږ خیال ساتو چې غلط خبرونه هر ورځ چې دی را روان دي او بیا یې لیډرانو ته هغوی باندې پرشر راځي چې تاسو وایئ چې دا رښتیا دی که نه. نو اوس هغوی ټول ورځ به ناست دی دا خبرې خو نه کوي چې دا رښتیا دی که دا نور چې خلک پروپاګانډا کوي او غلط دی. نو دې دپاره زما خیال کې هغوی هم لیډرانو نه مونږ ډایرکټلی تپوس پکول تپوس کول پکار دی چې مونږ ته پته وچلی چې دا سچ دی، اصلي دا هغوی ډیمانډ دی او څه دا نقلي خبرونه چلی لګیا دي په انټرنیټ باندې.
خلجی صاحب که زستا سو د ساده ټک خبر پختره کوم، یو عام تن ته چې کم د دې سنسټیویټی نه د دې حساسیت نه نه خبر هغه پاسانه څنګه کول شي چې دا اکاؤنٹ جعلی دی یا دا اصلي دی؟
جی ټولو کې مخکې خو تاسو وګورئ چې هغه اکاؤنٹ اکثر چې کم خلک دي کم چې یا په لیډران دي د تحریک یا خدا سي دي چې هغه په نیوز میډیا کې کار کوي، په میډیا کې کار کوي یا سیاستدانان دي، هغوی اکثر تاسو ټویټر باندې وګورئ نو هغوی نوم مخې ته یو بلو رنګ چې دی یو ټیک مارک به لګېدلی. نو هغې نه تاسو ټویټر کې پته چلېدای شي چې دا اصلي هغې ته ویریفایډ اکاؤنٹ وایي. نو دا اصلي ویریفایډ اکاؤنٹ دی، ټویټر ویریفای کړی دی چې دا اصلي دی کس چې دی دا اکاؤنٹ. او په فیسبوک باندې داسې کېږي خو اوس ډېر کم دی، نو هغې کې به تاسو ګورئ چې هغې نور څومره څه پوسټونه دي او څومره چې دی هغې فالوورز دي، نو څومره خلک هغې چې دی فالو کوي، هغې څومره دایره ده په ټویټر یا فیسبوک باندې، هغې نه تاسو پته چلېدای شي چې دا اصلي اکاؤنٹ دی که نه. اور بل بیا تاسو چې دی هغې نه ډایرکټلی تپوس هم کولی شئ او هغې تحریک کې نور خلکو نه تپوس کولی شئ، ټویټر فیسبوک کې تپوس کول خلکو نه دا ډېر آسان دی. دا یو څو طریقې دي. بل چې تاسو ته خبر ملاو شي نو تاسو په انټرنیټ باندې هغه سرچ کولی شئ په ګوګل باندې چې دا رښتیا نو داسې شوي دي که نه.
او اخیری پوښتنه ستاسو نه خلجی صاحب کوم، او دا خبره چې غیر روایتی میډیا څومره مضبوطه ده، څومره آواز ده مضبوط ده په مقابله کې د روایتی میډیا؟
جی ډېر زیات مضبوط آواز ده په غیر روایتی میډیا باندې. که تاسو ګورئ د پښتون تحفظ موومنت چې جلسه وه په لاهور کې، هغه په روایتی میډیا باندې هغې بالکل ذکر اډو نو اډو کوریج نو هغې باندې ډېر زیات دباو. خو که تاسو ټویټر باندې وګورئ نو درې څلور ورځې که نه ټاپ ټرینډ په پاکستان کې پښتون لانګ مارچ ته لاهور نه غینه تاسو ته پته چلی چې سوشل میډیا باندې څومره درنه اواز دې دې تاسو چې دې پر سوشل میډیا باندې دې باندې کې څومره خبره کوي او موږ چې دې هغه ټرند به برازي او هغه ټرند چې تاسو ګورئ نو بیا تاسو ته پته چلی چې دې ملک کې ټولو کې ذات پر سوشل میډیا باندې کم موضوع باندې خبره کیږي لګیا دا دې دې دا مطلب دې چې درې سلو دې پر سوشل میډیا پاکستان کې ټولو کې ذات خبره ده پښتون لانګ مارچ ته لاهور باندې کې دا لګیا وا نو دې طاقت خو کافی ده اور روایتی میڈیا باندې کا ډیر زیاد دباو یی نو تاسو سوشل میڈیا باندې دباو دومره نشی کولای ځکه چې هغه یو هر کس چې دی انډیویډوال کس هغه خپل اکاؤنٹ ویل باندې خبره کوي نو هغه باندې دباو هر کس باندې دباو کول ډیر زیاد مشکل دی نو دی وجہ نه د دې طاقت ډیر زیاد دی او په کار چې خلک چې دی خپل سمم چې رائے دی اظهار رائے هغه چې دی په سوشل میڈیا باندې سمم چې کولی شي ضرور
ډیر مننه اسامه خلجی صاحب د ډیوا ریډیو سره د خبرو کول
ډیر مننه
د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
گرانوردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتھا سارا نئے خبری خبرونا نیخ پنی غدوام لری سوشی بو کی بہم پدی سپو باندے تاسو د مشال ریڈیو خبرونی اورے د پاکستان بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې تیر شپه نامعلوم وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي هم په کوټه ښار کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د هزاره ټولنې غړو احتجاج روان دي او د حکومت او امنیتي دارونه د خپل خوندیتوب غوښتنه کوي هم په دې موضوع باندې د موږ همکار شیبزاده یو تفصیلي رپورت تاسو ته وړاندې کوي
د کوټه ښار د پولیسو په وینا دغه پیښه د ښار په جان محمد سړک رامنځته شوې او برید کوونکو په دوکانونو کې ناستو خلکو ډزې کړي او د پیښې د ځای نه تښتېدلې دي د پیښې وروسته جوبل کسان نږدې روغتون ته رسول شوي د کوټې ښار پولیس شک کوي چې دغه پیښه د مسلکي هدفي وجنو یو لړۍ ده خو تر اوسه پورې دغه پلټنې سر ته نه دي رسیدلې او نه په برید کې د وژل شوو کسانو په اړه معلومات خپاره شوي د تېرې شپې د پیښې وروسته د ښار په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د پیښې په ځای کې دوکانونه تړل شوي د خالی په ورځ هم د کوټې ښار په جمال الدین سړک نامعلومه وسلوالو د هزاره ټولنې دوه دکانداران په هدفي وجنو کې پنخه کړي او وجلي د تیر جمعې په ورځ د کوټې په توغي سړک د یو مذهبي مشرور په هدفي وجنه کې وجل شوی او د روانې میاشتې په 28 نیټه هم د کوټې ښار په بای پاس سړک د هزاره ټولنې دوه کسان د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوی دي تر اوسه پورې د دغه تازه پیښو پړه چا په غاړه نه ده اغستې د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې په 1300 ورځو کې د مسلکي هدفي وجنې په داسې محل سیوا شوې چې د خالی ورځې راسې په دغه ښار کې میشت هزاره ټولنې غړو احتجاج هم پیل کړی دی د دغه قهرجنو هزارګانو د احتجاج مشري مدني فعاله جلیلہ حیدر کی او نن د گل پورس با دغه احتجاج درېما ورزوی احتجاج کون کی هزاره وګړي د پاکستان په امنیتی او استخباراتي ادارو نیوکه کوي چې دوی د هزاره ټولنې په خوندي کولو کې ناکامه شوې دي او دا چې په دغه خار کې دوی په بیرحمۍ سره وژل کیږي په بلوچستان ایالت کې په امنیتی ځواکونو د بریدونو ترڅنګ زیاتره محل د هزاره ورورولۍ په وګړو دغه سې ترهګریز بریدونه کیږي چې تر دې مهاله پکې په سوونو هزارګانو خپل ژوند د لاسه ورکړي د پاکستان د حکومت لخوا د بشري حقوقو د سارنې د پاره جوړ کړل شوی کمیشن د مخې د تیرو شپاړو کالو په موده کې د هزاره ورورولۍ په وګړو شو بریدونو کې 515 کسان وجل شوی او د 279 جوبل شوی دي بلوچستان کې میش هزارګانو وخت په وخت خپل وګړو د وجنو پر ضد سخت احتجاجونه هم کړي او حکومت او امنیتی ادارې تورن کړي چې د هغوی تحفظ ته هیڅ پام نه کوي خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې اوس د شیا هزارګانو د تحفظ لپاره د هغوی په سیمو کې د ملیشې د ځواکونو چوکۍ جوړې کړې دي
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړی
قدر منو اوریدونکو وایس اف امریکا دیوانیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپنی غدوام لري موږ خبرونه لا جاری ده موږ سره اوسه د امریکا نوی ټاکل شوی خارجه وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د ړومبی سفر په مهال سعودي عرب ته رسیدلی او د اتوار پر ورځ په ریاض ښار کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لیده کاته هم کړی په دې باندې یو تفصیلی رپورټ کلیم عبدالرحمن دی کوي
د امریکې نوې ټاکل شوې خارجه وزیر مایک پامپیو دا وخت په خپل اولنۍ دورې منځ ختیځ ته رسیدلی او د خپل سفر په اولنۍ پړاو کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلی مایک پامپیو د دورې په ایجنډې کې ایران سره د نړیوالو هیوادونو اټومي تړون تر ټولو باندې وو امریکې خارجه وزیر سعودي عرب چارواکي د صدر ټرمپ د هغې پالیسۍ خبر کړل چې پکې صدر ټرمپ د ایران سره په کال 2015 کې په اټومي تړون کې د منلو وړ بدلون غوښتنه کوي د امریکې خارجه وزیر د دې وړاندې چې سعودي عرب نه اسرائیل ته خپل سفر پیل کولو خبریالانو ته وویل صدر ډونالډ ټرمپ به را روانې میاشتې پورې د نړۍ شپږو طاقتونو سره شوې د ایران د اټومي پروګرام لوزنامه منسوخ کړي او ځان به د دې نه بیل کړي که چرې په دې کې د امریکې په خوښه بدلون نه راوستو خارجه وزیر مایک پامپیو خبریالانو ته سپینه کړه چې صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره شوې اټومي لوزنامه ناقصه ګڼي او غواړي چې په دې باندې بیا د سره نظر تیر شي او که چرې داسې نه کیږي نو امریکا به د دغې لوزنامې ځان بهر کړي او هیڅ کوم ذمواري به په خپله غاړه وانخلي د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو اسرائیل ته په رسیدو هم دغه شان خبرې وکړې ده وویل د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یوه کوټلې پالیسي لري چې د مخه به د ایران اټومي پروګرام سره تړلې اندېښنې او یری هم ختم شي ښاغلی مایک پامپیو د امریکې په پخوانی حکومت هم ټکونه وکړل چې صدر ډونالډ ټرمپ د هغوی نه یو جدا سوچ او فکر لري ایران حکومت د نړۍ شپږو طاقتونو سره شوي په اټومي تړون کې څه هم بدلون راوستو ته تیار نه دی تیره ورځ په ټلیفون د ایران صدر حسن روحانی د فرانس صدر ایمانیول میکرون ته په صفا ټکو کې وویل په اټومي تړون باندې د حاضر وخت موضوعاتو او غوښتنو په رڼا کې هیڅ قسمه خبرې اترې نشي کیدی ایران به خپلو کړو لوزنو علاوه هیڅ قسمه بندیزونه نه ومني ایران به د نړیوالو هیوادونو سره شوې د یو اصولي موقف ته لاندې هم هغه ذمواري مني او پوره کوي به چې د نړۍ شپږ طاقتونه په کال 2015 کې سلا شوي وو فرانس او ایران په دې سلا شول چې د کال 2015 اټومي تړون دې سنبال شي کال 2015 کې ایران حکومت برطانیې چین فرانس جرمني روس او امریکې سره دغه تړون لاسلیک کړو او خپل اټومي پروګرام په عارضي توګه وځنډولو او د دغه پروګرام پیداوار هم تر ډیره حده راکم کړو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ سره د را روانې مئی 12 نیټې پورې وخت دی چې کولی شي چې بیا د سره په ایران هغه بندیزونه پر ځای کړي کوم چې د امریکې په خوانی صدر باراک اوباما لري کړي وو د امریکې نوی خارجه وزیر مایک پامپیو په اسرائیل کې تیره ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په خپلو خبرو کې وویل صدر ټرمپ ایران لخوا اسرائیل ته ګواښونو په اړه سخت اندېښمن دی
ایران ډیسټیبلایزز دیس انټایر ریجن اټ سپورټس پراکسی میلیشیاس اند ټیررست ګروپس
د امریکای حکومت په ایران تور چوي چې دوی په ګرد خېتې کې به سوباتی راوستل غواړي او ترهګرو ډلو په شمول د ملیشی ډلو په شا هم ولاړ دي د امریکای خارجه وزیر د خلیج فارس اتحادی هیوادونو نه غوښتنه وکړه چې ایران پر ضد د بندیزونو ملاتړ وکړي د امریکای خارجه وزیر خپل درې ورځنی دوره به اردن ته په سفر ختموي ویل کېږي چې د امریکې نوی خارجه وزیر مایک پامپیو د ایران حکومت پر ضد سخت دریز لري او د دوه پخوانی همسیال ریکس ټیلرسن غوښتل چې امریکا دې د ایران سره شوې د لوزنامې پالنه وکړي
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 205 003
منور اوریدن کو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنه خبری خبرونه تا واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه وگی او اس وخت شوی سیمایز اونړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې ری مختار خلیل.
د پاکستان مسلم لیگ نون گوند مشر میا محمد نواز شریف درې ځله د پاکستان وزیر اعظم غوړه کړې شوې ده، خو یو ځل هم خپل مودا پوره نه کړې شو. دا وخت میا محمد نواز شریف د ځان خلاف د بډو رشوتونو په مقدمو کې بدبدګیر دی، خو د دې وینا ده چې دا هر څه د خلاف د انتقامی کار روایه نتیجه ده، ځکه چې د ملک ډیر مضبوط قوتونه د دې سیاسي پالیسو سره اتفاق نه لري. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور ورځپاڼه دی ډان کې د میا نواز شریف په یو بیان د نامتو لیکوال رمیز خان یو تفصیلی رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط ته نواز شریف د هغو خلکو نه د ځان ساتلو خبرداري ورکړې ده چې نادیده قوتونه په شا ولاړ دي. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې د ګوجرانوالا او د فیصل آباد ضلعو پارلیماني غړو ته د پارټۍ په سیکرټریټ کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې پر راتلونکو انتخابونو کې د نادیده قوتونو په زور د انتخابونو په غیر قانونه توګه ممکنه ګټات به دنیا ته غلط ثابتول وي. د ویلی دی چې دا وخت د پاکستان روپۍ په سیمه کې د نورو ټولو ملکونو د کرنسۍ نه ډېره زیاته را پریوتې ده. د دا داواو کا چې د دوی حکومت د ملک اقتصادي حالات ډېر ښه کړی وو، خو چې کله نه دی د یو سازش لاندې د عدالتونو نه نااهله ګرځولې شوی دی، د هغې نه پس د ملک معیشت د زوال په لوري روان دی. میا نواز شریف عدالتونو کې د چلیدونکو مقدمو په حواله اوې چې راتلونکو لسو شلو ورځو کې معلومه نه ده چې دی به چرته وي، خو ده په سختو الفاظو کې دا خبره وکړه که حالات هر سم وي خو زه د خپلې خبرې نه ناوړم. دو وې چې پاکستان کې تر اوسه پورې جمهوری طور منتخب یو وزیر اعظم هم خپلې مودې پوره کولو ته نه دی پرېښوی شوی، دا ځکه چې پاکستان کې د آئین او د قانون هیڅ حیثیت نه دی پاتې. ڈان اخبار لکھی چې میا نواز شریف په کال 1971 کې د پاکستان د دوه پړقه کېدو د ذکر کولو په موقع و چې مونږ هم د هغه وخت کړې غلطۍ نن هم کوو او مونږ د سقوط ډاکنه هیڅ عبرت وانه خستو. میا نواز شریف په عمران خان باندې هم تور پورې کوچ دی د پاس خلکو په حکمونو روان دی، دله پکار دی چې دی عمل نه ځانو باسي. میا نواز شریف پارلیماني غړو ته خپل تقریر کې دوی ته وی چې را روانو انتخابونو ته ځانونه تیار اوساتی. د الزام لګولو چې د ده د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند د ټوټې ټوټې کولو کوششونه کیږي خو دا نشي کامیابې دی. کوم خلکو چې پارټي پرې خودی دا اغوی ته د ټکټونو ورکولو نه انکار شوی و. میا نواز شریف خپل تقریر کې د کورنو چارو د وزیر د ښاغلي احسن اقبال هم ستاینه وکړه، چا چې ججانو ته د یادګیرنې دا یو پیغام ورلېږلی دی چې یوازې ججان نه، سیاستدانان هم د عزت خاوندان دي. په دغه موقع وفاقي وزیر احسن اقبال د قامي اسمبلی سپیکر ایاز صادق، پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف، صوبایي وزیران او د نون مسلم لیگ نور ډیر مشران هم موجود وو.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ڈیوا دا سہرنے اخبارونه هم دی زکه پای ترسی وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ هم سرټین کې مرسته کوله پروډوسر ومن سره شهزاده دوی ته ډیره مننه وایو او هم دی سره زما وای چلیل سره د خپل سہرنے اخبارونه ټیپ انجینیر گریک او ټولو سره تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.